خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبي یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی د باید مشغولتیا ولري د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه څه ویل شوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 93 ماده کې داسې ویل شوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان بندی خب بیخی چه پا هم دقا ماده که هم ویلسی ویدی چه پر ماشومانو ده کار تحمیل جواز نلری، یعنی ای سوک نشی که ولی چه پر ماشومان بندی کار وکی، او ده اساسی قانون دروی ده کار ده قانون چه کم ملی کرسی ویده پا آغا که هم حق ماشومان چه سوال اسکلنه عمری پورا کرده ده زده کرده پر پا دو قانونو که دیسی چه شامل سی او ذکر او کی لکه مستری توب د قانون لکه ترکانی لکه هنگری لکه نور شان چ جوړیږي دلته کولای سی کار وکي، او تا اغنه پورته یعنی چې تا تل سنه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکي د کار ساعت باید په هفته کې 15 ساعتونه زیات نوي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
سری کسا پولیس و جنسوی دی
تکار و فرسکیان ها با تکار مریض را غیر
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوید باش تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو واله یا په تاسو واله
وو باندې لرو مو حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید وایم چې د موږ حکومت کسه هم اوس خوش بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته دی چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو د پاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو د پاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله، اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په ښار د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او خی تجهیز کی سو دغه کارګر مشمن چې پخپل بار دوج دی د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاس ور کړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کی او دوی د تعلیم تربیت پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کې مطابق د 35مه ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی، دا اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوي. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیت نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
سیارو او ستارونا یو داغرا لفظل کی دس بگمائی دا مخنا جوڑ کا وحشت
دا تصوفی ادب او موسیقی دا خوک سنف قوالی نمیگی دا ساز او سرود لپردو سر یوزای دا عرفانی شایری یوازی دا حقیقی محبوب مینی تا زنگری دا چه پاریهی اقوامو کی مینوال زیاد تی دا جوان پشیبو کی خبرونا از محبوب شا محبوب او فرشته مرسل ولندی کو ملتیا موکری.
د سویل کیږي چې د حقیقي مینې پر رنگ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې له اغېز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه، التجا او خلوص سره یو ځای کېږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغېز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډېرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کوم موضوعات راڅرخي؟
ما مخته درته ویل سي دي قوالی موسیقي سي دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وای. د دې موسیقي نه هدف ته سي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقی په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکه په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی تی جوڑخت لمخی داس سندرو تورتوالی لری چی پغبرگو او یا گنو آوازونو کی ویل کیگی او یا هغو سندرو تورتوالی لری چی دا کورس پو شکل ویل کیگی. خو د موسیقی د سنب بندی لمخی قوالی داس پزلپوری سنب تی چی هم د کلاسیک موسیقی د حرکاتو او تانوهلو زمینه پکشتا هم د سرگم د اجراکولو لپاره خم میدان پکی لیدل کیگی. موسیقی عالمانی په دې ډول باندې ویشي سیوته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایت غزل ساده ډول غزل سده د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالي کې راتللی سي. قوالي سي ده دا د دغه یو ښه خصوصیت دا ده سي نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت کې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم. نو یو وخت کې ما له یو شاگرد نه پښتنه وکړه چې هغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و. هغه نه مې د قوالي پاک له پښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقی شته او کنه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلی دی؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: وله ګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو روایت هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1969 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډېر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي او قوالی سندرې زما ژوند دی.
ماحول کو میں نے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل
زه خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري، یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبو په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي، خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې او همدار رنګا په لاهور او په دغه منډیکو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دری ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي،
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي، چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د نمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت ووي چې د نمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي، او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنې سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپ سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چي کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش
مینوالو په دې هیله یو چې په پښتو ژبه کې هم قوالی پرمختګ وکړي او د موسیقي د دغه دروند او خوږ صنف ویونکو زیات شي، تر څو په اوریدو سره د اوریدونکو په زړونو کې د خدای مینه نور هم زیات شي. په همدې هیله یو نن یې خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي رادیو واوري.